دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زخل خانم. په قطر کې د پنځشنبه په ورځ د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا پیل شول. دا د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو نهم پړاو دی. د طالبانو یو ویاند ویل دی چې په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر هم ګډون لري. دواړې غاړې هیل لري چې په دغو خبرو کې یو توافق ته ورسیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې امریکا له طالبانو سره موافقې ته چمتو ده. په تیرو مذاکراتو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش، د افغانستان د امریکا پر ضد د افغانستان د خاورې نه استعمال، د بین الافغاني مذاکراتو پیلول او اراړخیزه اوربند باندې خبرې شوې وې. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو او متحده ایالاتو د ډیپلوماټانو ترمنځ د مذاکراتو نهم دور په داسې حال کې شروع شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې د طالبانو په حمله کې دوه امریکایي عسکر ووژل شو. په دې حساب سکل د افغانستان په جنگ کې د وژل شو امریکایي عسکرو شمیر څلور ته ورسېده. د طالبانو او د متحده ایالاتو د ډیپلوماټانو د خبرو هدف دا دی چې په خارج کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږد جنگ د پای ته رسولو لپاره یو ډیپلوماتیکي لاره ولټوي. توقع کیږي چې د مذاکراتو په نهم دور کې به د دواړو خواوو ترمنځ د سولې او موافقه وشي. د امریکایي هیئت مشري د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غاړه ده او د طالبانو د هیئت مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل طالبانو سره د خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی چې په ټولو سیاسي غاړو چې د ټولو سیاسي غاړو استازي پکې شته. شغری غنی د پنځشنبه په ماښام له ټولو نیوز سره په مرکه کې ویل د مذاکراتي ټیم د غړو نمونه دقیقا هغه وخت لانیږي چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. دغه لیست هم شامل دی د ټولو سیاسي غاړو استازو نمونه پکې شته. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د مذاکراتي ډلې د غړو نمونه ځکه پټ ساتلی دي چې نه غواړي د متحده اماراتو قضیه تکرار شي. هلته شاوخوا 250 کسان ټاکل شوي وو چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. شاغری غنی وویل چې دا ستونزمن دی چې د 250 کسان دي پر یوې قضیې خبرې وکړي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان د سویل شاینم انتقاد کړی وو چې ولې دا لیست نه اعلانېږي. د 250 څخه زیات کډوالو سرنوشت چې لا اوس هم د ناروې په یوې بیړۍ کې پراته دي لا نه دي معلوم. د خبري له دوه افتورا سی په دې تمه ده چې په کم سایل کې به لنګر واچوي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وایي چې دغه کډوالو نه بسل ویختنه ومني، مګر د خیریه ټولنو مقامات ویلي دي چې دغه کډوالو سره د دې ویره پیدا شوی چې بیرته بلی بیا ته واستول شي. مالټا هم دا اوس ویلي دي چې د ژغورنې دغه بیړۍ ته به د لنګر د اچولو اجازه ورنه کړي. او هم ایټالیا لا تر اوسه پورې لنګر اچولو ته د دغه بیړۍ د عملي دوه غوښتنو ته لا جواب نه دی ورکړی. په دغه بیړۍ چې د ناروی بیرغ پرې رپیږي، په اصل کې د فرانسې دوه خیریه ټولنې چې یوې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه ده چلی. د دغه بیړۍ عملی د ژغورنې په څلورو عملیاتو کې دغو کډوالو ته د لیبیا سواحلو ته نږدې نجات ورکړی دی. په دغه بیړۍ کې د خیریه ټولنو مقاماتو ویلي دي چې د دوی مواد په خلاصېدو دي. له دې کبله د بیړۍ مقاماتو د دې فیصله کړې ده چې د اوبو په مصرف محدودیت ولګوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند سره د مذاکراتو امکان رد کړی دی او ویلي دي چې د هند سره د خبرو اترو اوس خبرې اترې اوس ګټه نه لري. نیویورک ټایمز په یوې مرکې کې عمران خان سره دا پوښتنې دي چې پاکستان د هند روابط څنګه ګوري. نو هغه وویل چې د پاکستان او هند اټومي قدرت لري او اوس دواړه د یو بل په سترګو کې ګوري او ولاړ دي. هغه وویل چې په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او په داسې حالاتو کې هر څه امکان لري او د دې وضعیت په اړه خپل اندېښنې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي دي. هغه په هند تور ولګوي چې د هند حکومت 80 لک کشمیریانو ژوند یې په خطر کې اچولی دي. عمران خان دغه راز د هند تر کنټرول لاندې په کشمیر کې د نسل وژنې اندېښنه هم څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو څخه یې وغوښتل چې سیمې ته دې 16 ساعتي ځواک او څارونکي ولیږي. هند د اګست په 15 د کشمیر نیمه خود مختیار حیثیت ختم کړ چې لاغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. ملګرو ملتونو د هغو کسانو نه د زیات ملاتړ غوښتنه کړې ده چې د تراګري په پیښو کې مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. د تراګري د قربانیانو د درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس ویل دي چې د زیانمنو لپاره باید عدالت تامین شي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مود امریکا جا غشنا رادیو سوریدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ دروانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري خو اوس پر اسو د دې خبرونه لومړی رپورټ ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو او د امریکایي هیئت ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو ځکه افغان حکومت غلی دی چې لا په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه دی پیل شوی. جمهور رئیس غنی دا هم وایي چې افغان ولس د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. د بلې خوا د حکومت د مذاکراتي هیئت د تیم د غړو د نه څرګندېدو په اړه د سولې ځینې فعالان وایي چې باید دا لیست ژر اعلان سي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د دارالامان د قصر د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د افغانستان حکومت د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې روان مذاکرات ساري خو په اړه غلي دي.
دا اوس د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره راورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي موږ به دغه پروسې ټول جزئیات له ملت سره شریکوو.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې خلک د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. ولسمشر وویل چې د سولې هر ډول خبرې به ولس ته ښکاره وي.
سوله لکه غل د شپې نه ناراضي پر رڼا ورځ راځي او د ملت په خوښه راځي. د ملت استازیتوب څوک کولای شي؟
ولسمشر غنی د سولې د روانو خبرو په تړاو دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې لا هم افغان حکومت د بین الافغاني ناس لپاره مذاکراتي پلاوی لیست نه دی اعلان کړی. طالبانو هم دغه لیست نه اعلان په اړه ویلي چې یا د اختلاف له امله لیست نه اعلانیږي او یا هم د یوې کړۍ په واک کې دی. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د سولې په خبرو کې حاضر وي وایي دغه مذاکراتي پلاوی په ابتدایي لیست کې نه وو خو له وروستي لیست خبر نه لري.
مذاکره هم زر نه شروع کیږي، نمونه هم زر نه اعلانیږي، یو ځنډیږي پس ځنډیږي او خلک داسې فکر وکړي چې دولت د دې لپاره ځنډوي چې بیا هلته انتخاباتو باندې فشار راوړی دی، انتخابات کوي، نو طبعا دا د خلکو په ذهنونو کې بیا شکوک پیدا کوي او ګټ په ځای بیا تاوان وکړي.
که څه افغان حکومت وایي چې د مذاکراتي پلاوي په لیست کې تنوع شته خو یو شمېر خزینه فعالان وایي چې د لیست په سر ورسره سلام مشورې نه دي شوي. دوی دا هم وایي چې په پخواني مذاکراتو کې ول
تیم نیگوسیشن یا مذاکرات است تا بال نی و ما امیدوار استیم که زنا باید باشه و بخصوص زنا از طرف شبکه و زنای فعال از گروپای فعالین اونا باشن.
در سوری پاره در خبری پده سهل که کی گیچه در افغانستان در پخلین لپاره در امریکا زنگره استازه زلمه خلیزه در طالبان سر در نهم پده و مذاکرات لپاره به سفر و تهیده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی وایي د دارالامان معنی د کابل د غرونو په منځ کې د سلنګونو سمبولونو څخه یو سمبول دی چې د افغانستان د تاریخ په زړه کې ځای لري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د ترګورو وکولای سوال چې د خلکو وینو په تویولو سره د خپلواکۍ د ورځې لمانځل وځنډوي خو هغوی هیڅکله نسوای کولای چې افغانان له پرمختګ، ترقي او ازادۍ څخه منحرف کړي. دا چې د دارالامان ماڼۍ د پرانیستلو په هکله افغانان څه وایي نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د امان الله خان د ناتمام فصل بشپړول د دارالامان ماڼۍ بیا ځلي جوړېدو په پرانیست کې جمهور رئیس غنی وویل د دې ماڼۍ د جوړېدو هدف د افغانستان دښمنانو ته دا پیغام ورکوي چې د افغانستان عظیم ملت په وار وار له ایرو سر پورته کړی او بریا ته رسیدلی.
زموږ ملت هم زخمونه وخوړل، ګران افغانستان ټپي ټپي شو، خو نن بیا په پښو درېږي کټمټ
لکه د دارالامان ماڼۍ. خغلې غنی وایي چې د افغانستان د پرمختګ او ازادۍ دښمنان ته هیڅکله نه تسلیمیږي او د افغانستان ملي هویت د یرغلګرو په وړاندې دوی ته روحیه ورکړې ده.
دښمنان افغانستان بسیار تلاش کردند که نمادهای تاریخی ما را از بین ببرند. اصلا هدف از بین بردن امارات ها نبود. هدف اساسی این بود که با تمسخر و ویرانی این امارات ها افغانستان را از تاریخش، از گذشتهش، از غرور و وقارش جدا سازند.
د غازی امان الله خان لور هندی وای د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته لومړنۍ خبره چې پلار یې کړې وه پنځه کاله ښوونځي ته تللي جبري کړل.
34 ولایت افغانستان هر کدام یک گل است و هر کدام مخصوص یک عطر داره، یک رنگ داره، یک ساز و شعر داره و امید دارم که تمام اینا گت شوه ما بین مملکت ما وطن عزیز.
دو دالامان ماری لپرانیستولو یو شمیر خلق هم خوختی چی تاریخی جونده کرده ده.
ده واقعه چی ده سایل وارد زکه چی ده غازی امان الله خان ده سول عطل چی منگه تا ده سل کالا ده و قدامت در لوده.
چی ده سیاسون خو پخبارا پی ده جنگ اخیر و در ده جنگی و که ده سیاسون پا وقتی ده اوران سو نو بده که سر قبر هستی همورانه که هم بیرته بیا افتتاکی که انده خوش شرم ده.
د لمان مړی شاوخوا سل کاله وړاندې د پخواني پادشاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه او په جګړو کې ویجاړه شوې وه. د ودانۍ په 1300 میاشتو کې د شاوخوا $10,000,000 په لګښت جوړه شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي بلونی ولایتونو ته د رایو پاڼې او د انتخاباتو د حساسو موادو لیږل پیلوي. د انتخاباتو د څار ادارې د حد څخه د زیاتو رایو د پاڼو په چاپولو اندېښنه ښیي او د دغه بهیر شفافیت غواړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي دغه کمیسون د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره 1,300,000 د رایو پاڼې چاپ کړي چې له بهر څخه کابل ته هم لیږدول شوي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرسل وین عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس مهال د ټاکنو کمیسون مامورین ولایتونو ته دغو رایو او نورو حساسو موادو د لیږد په بسته بندۍ باندې کار کوي. ښاغلي ابراهیمي وویل چې ولایتونو ته به د رایو پاڼو د لیږد بهیر د سنبولي د میاشتې په اتمه پیل شي. هغه وویل چې هغو ولایتونو ته چې د ځمکې له لارې د حساسو موادو لیږد دي ستونزمن دي، نو دا کمیسیون به دغه ولایتونو ته د افغان امنیتي ادارو په مرسته د هوا له لارې ټاکنیز حساس مواد واستوي.
اوراق رای دي خي په اساس فهرست
د رایو پاڼې د رای ورکونکو د لیست له مخې په هر محل او هر مرکز کې د رای ورکونکو د اړتیا پر اساس استول کیږي. په هغه صورت کې چې اړتیا پیښ شي چې د رایو پاڼو یا سوځېدلي یا ورکې سوي یا رنگ پر چپه سوي او یا هم کرښې پرې سوي او سرې سوي دي، د همدغو اړتیاو پر اساس مرکزي دفتر او ولایتي دفترونه د کمیسیون د محل د رئیس، ولایتي چارواکو، څارونکو د لاسلیکونو وروسته ټاکنو محلونو ته استول کیږي.
د
ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د شمیرونو له مخې د روان 1990 لمریز کال د تلې شپږمې ورځې په ټاکنو کې د ګډون لپاره څه باندې 9,600,000 رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي چې له 3,000,000 زیاتې یې ښځې دي. د ټاکنو څار ادارې په زیات شمېر د رایو پاڼو د په چاپولو اندېښنه ښیي او وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون باید په دې برخه کې خلکو ته د شفافیت ډاډ ورکړي. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا چاپ شوي د رایو پاڼې د رای ورکوونکو د شمېر څخه شاوخوا 14% زیات. ښاغلی رشید وایي د تیرو ټاکنو تجربو له مخې ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته په کار و چې شاوخوا 9,000,000 رایو پاڼې چاپ کړې وې.
زلمړی په دې باور یم چې په کار نه وو چې د 9.6 میلیونو رایو څخه یې زیاتې رای پاڼې چاپ کړې وای. دا ځکه چې موږ د هیڅ یوې ټاکنې په بهیر کې د 4.5 میلیونو څخه د زیاتو خلکو ګډون نه دی لرلی، او که موږ 4.5 میلیونه خلک په ټاکنو کې ولرو دا به د کمیسیون لپاره یوه لاسته راوړنه وي.
خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي دا په ټوله نړۍ کې رواج دی چې تل د رای ورکوونکو د شمېر څخه 100% زیاتې د رایو پاڼې چاپېږي او علت یې د ټاکنو په ورځ د احتمالي ضایعاتو مخنیوی دی. د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې افغانستان کې د افغان حکومت وسوالو مخالفانو ګواښونو ته په پاملرنې دغه کمیسیون د 1% له مخې زیاتې رای چاپ کړي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان هم په زیات شمېر د رایو د پاڼو په چاپ اندېښنه ښیي او د ټاکنو کمیسیون څخه د رایو د پاڼو په اړه د شفافیت غوښتنه کوي. د رحمتالله نبیل ټاکنیز ټیموین عارف کینی وایي چې که شفافیت رامنځته نه شي نو خلک به پر ټاکنو باور د لاسه ورکړي.
اگر قرار بین باشه
که خبر داوی چې ټاکنیز کمیسیونونه د پیل څخه تر اخره خپلې کړنې په شک او ګمان تر سره کړي، له بده مرغه د دغه شکمنو اقداماتو سره شفاف او پاک ټاکنې تر سره کړي.
قابل
قبول برای تل شپږمې ورځې ټاکنو ته تلس نوماندان ولاړو، خو یو نوماند زنبی رسول په دغه ټاکنو کې د ګډون څخه لاس په سر شو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټاکنیز ټیم سره یو ځای شو. همداشان نن د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم هم وویل چې د محمد انی پتمر د ټاکنیز ټیم یو غړی حجی محمد محقق د دغه ټیم سره یو ځای شوی دی. حجی محمد محقق د ښاغلي اتمر په ټیم کې د جمهور رئیس د دوم رسیت څوکۍ ته ولاړو. تر اوسه لا د ښاغلي اتمر ټیم په دې اړه تبصره نه ده کړې. که څه هم د نوماندانو ترمنځ 15 ورځې وړاندې ټاکنیز کمپین پیل شوی، خو د نوماندانو ټاکنیز کمپینونه تر ډېرې د سولې د هڅو تر اغېزې لاندې راغلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه د هغو کسانو سره د زیات ملاتړ غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. د ترهګرۍ د قربانیانو د درناوي او د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د زیانمنو لپاره باید عدالت تامین سي. نور جزئیات پر رپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یو نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې ترهګرۍ او افراطیت جدي خطر وباله. ګوتریش ویل چې په تیرو میاشتو کې خلکو په کابل، قاهره، نایجیریا، بورکینافاسو او ځینو نورو سیمو کې ډارونکي بریدونه ولیدل. هغه د کابل د تیر شنبې ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده. ویل چې دغه شان حملې کورنیو، ټولنو او په مجموع کې ملتونو ته دوامداره زیان رسوي.
موږ باید د حل لارو په موندلو کې په مساوي ډول ثابت واوسو او په خپلو ټولو هڅو کې د قربانیانو او ژوندیو پاتې شویو کسانو غږ واورو. راځئ دا وخت د تعامل، شناخت او عمل شیبه وګڼو. راځئ هر هڅه وکړو چې یقیني شي د ترهګرۍ د قربانیانو بدبختۍ له دې وروسته نه هیریږي.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه په راتلونکي کال کې د ترهګرۍ د قربانیانو کانګرس جوړ کړي. دا به د نړۍ له هرې برخې نه د خلکو د غږ او غوښتنو د اورېدو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي.
په دغه ورځ موږ د ترهګرۍ له هر بڼې او ظهور سره د مبارزې او د ترهګرۍ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ او قدردانۍ لپاره خپله ژمنه تازه کوو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام نړیوال بانک د سولې له توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو لپاره د نړیوالو او افغانانو نظرونه او مشورې اوري. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د داسې اقتصادي طرحو په راټولولو بوخت دي چې په افغانستان کې د سولې د ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. د ملګرو ملتونو د عکسونو په نندارتون کې د کینیا اوسیدونکي سارا تیکولو هم خبرې وکړي. د هغې میړه په 1998 کال کې په نایروبي کې د امریکا پر سفارت د برید په ترڅ کې ووژل شو.
زه له ملګرو ملتونو غواړم چې د مناسب غرامت د اخیستلو لپاره له ټولو قربانیانو سره مرسته وکړي. موږ سره مرسته وشي څو خپل ژوند بیا جوړ کړو، په خاص ډول تعلیم وکړو او نورو ته خدمت وکړو.
دا دویم کال دی چې د ترهګرۍ د قربانیانو د یادولو او درناوي ورځ لمانځل کیږي. سږ کال ټول تمرکز د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پر مقاومت راڅرخېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د 325 کډوالو سرنوشت چې اوس هم د ناروې د نجات په یوې بیړۍ کې پراته دي لا نه دی معلوم. دغه بیړۍ د دوه هفتې په دې تمه ده چې په کوم ساحل کې به لنګر واچوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
فرانسه وایي چې د دغو کډوالو نه به سلوېښتنه ومني، مګر د خیریه ټولنو مقاماتو ویلي دي چې د دغو کډوالو سره د دې ویره پیدا شوې چې بیرته به لیبیا ته واستول شي. مالټا هم دا اوس ویلي دي چې د ژغورنې دغې بیړۍ ته به د لنګر د اچولو اجازه ورنه کړي، او هم ایټالیې لا تر اوسه پورې لنګر اچولو ته د دغې بیړۍ د عملي دوو غوښتنو ته لا جواب نه دی ورکړی. په دغه بیړۍ چې د ناروی بیرغ پرې رپیږي په اصل کې د فرانسې دوه خیریه ټولنې چې یوې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه ده چلی. د دغه بیړۍ عملی د ژغورنې په څلورو عملیاتو کې دغو کډوالو ته د لیبیا سواحلو ته نږدې نجات ورکړی دی. په دغه بیړۍ کې د خیریه ټولنو مقاماتو ویلي دي چې د دوی مواد په خلاصېدو دي. له دې کبله د بیړۍ مقاماتو د دې فیصله کړې ده چې د اوبو په مصرف محدودیت ولګوي. د دغه بیړۍ یو ډاکټر لوکاپی ګوازی وایي چې همدا اوس دغه کډوال سخت عصبي تکلیفونه لري او هغه وایي
L'emergenza più importante in questo momento è l'emergenza psicologica. Queste persone hanno subito e stanno subendo dei traumi, queste persone.
هغه وایي په دې وخت کې د ټولو نه عاجل کار دا دی چې د هغوی د روحي او عصبي تکلیفونو غم باید وخوړل شي، ځکه چې د دغو کډوالو نه ډېرې شکنجه شوي او په عزت تېری هم شوی دی. دغه ډاکټر دا هم وایي چې د بیړۍ انتظار د دغو کډوالو روحي او عصبي تکلیفونه لا پسې زیاتوي. همدغه راز د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې د چارو منتظم جی برګر وایي د نجات بیړۍ د امبولانس حیثیت لري چې خلک انتقال کړي، نه دا چې دا خلک په بیړۍ کې پاتې شي. هغه وایي چې همدا اوس هلته په بیړۍ کې وضع ډیره خطرناکه ده. هغه دا هم ویلي دي چې په بیړۍ کې په هفتو هفتو د کډوالو پاتې کیدل لکه چې نوي اصول دي. دا ډیر وخت وړي چې یوې مسلې ته د حل یوه لار پیدا شي. هغه وایي چې د اروپا نورو ملکونو سره هم تماسټینګ شوی چې دغه کډوال ومني. فرانسه لومړنی ملک دی چې دغه کډوالو نه څلوېښتنه منلی دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې لسګونو دینی عالمانو، میرمنو او قومي مشرانو غونډه کړې وه. د سولې خبرو ته یې هیله ښودلې او پر طالبانو یې ژغ کړی دی چې د سولې لپاره دې خپل دریځونه نرم کړي. میرمنو ویلي دي چې داسې سوله غواړي چې میرمنو ته پکې د تعلیم او کار کولو حق ورکړي سي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د غونډي ګډونوالو په یو خله د طالب او حکومت ترمن سوله غوښته او ویلي که په جګړو ګټل کې دینو دا څلوېښت کاله به جنگ بې پایلې نه پاتې کېدو. دینی عالم مولوی شیراز خان عظیمی وایي دا اوږده کلونه کېدونکې جګړه د گاونډ او نورو هیوادونو د ګټو جګړه وه، ځکه نو سولې ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي.
موږ تقریبا شي اتلس کاله موږ د اور په لمبو کې سوزو، بلکې خبره لګه داسې اوږده که موږ څلوېښت کاله موږ د اور په لمبو کې سوزو، د چا د لاسه سوزو؟ د همجوارو ملکونو د لاسه سوزو. الحمدلله اوس هغوی دا خبره درک کړې ده چې په جنگ باندې په زور باندې کلی نه کېږي، او د دې وجنه الحمدلله اوس یو کاروان د سولې روان دی. ان شاء الله په ټول افغانستان کې سرایت کړي دي. طالب هم زمونږ غرور دی، زمونږ مټه او بازو دی، سیاست کې برخه اخستې ده، د دې افغانستان بارشندگان دي. ان شاء الله هغه اوس دا خبره درکړي ده چې په جنگ باندې کار نه کیږي تر څو چې په سولې او پروغه په جوړی باندې ونیش.
په غونډه کې ځینې میرمنې ګډونوالي وي، ویلي که د طالبانو حکومت ترمن سوله کېږي نو د دوی ژوند، تعلیم او کار کولو ته دی پام وکړي، هسې نه بیا ځلې په کورونو کې بندي شي.
کته ما تعلیم ته نه پریدي سوچ چې سوله نه غواړي، نو آیا تخپل میرمن نه ډاکټر ډاکټر ته وړلی شي؟ تخپل اولاد مانی کې، خپل لور مانی کې تعلیم نه، خپل میرمن مانی کې اما ته دې تبه نه ګوري سبا تخپل خزه کم ډاکټر ته ویسي. سولې په روان فرصت کې باید موږ ته برخه راکړل شي، لکه څنګه چې نارینه ته ورکول کیږي باید هغه برخه موږ ته راکول شي. داسې نه چې موږ د سولې پروسس څخه وباسي او بیرته د شپارس کلو ته مخکې بوځي، لکه څنګه چې خزې بېوزله وي، بېوسه وي، نو نور موږ نه غواړو چې هغې وخت.
قومي مشران د افغان حکومت او امریکایي چارواکو وروستیو خبرو ته هیله مند دي او وایي طالبان باید د سولې په مسله کې خپل دریځونه نرم وساتي او د دې وطن د اوسیدونکو د ژوند لپاره د سوله وکړي. قومي مشر سید رحمان مومند:
هر هغه مرولو رور چې راځي نو کوټه خو برانه نه نیسي، خو وطن ته به راځي او موږ سره به سوله کوي. موږ آماده یو چې په غټو امکاناتو باندې هغه خپل ورونو سره کنات وکړو، کانې شو راشي او موږ سره سوله په تغر باندې کړي، نه په دې کې چې مال وایي چې ته د وطن نه ځو زر اعظم نه، دا خو سوله نه شو، دا خو بیا جنگ شو.
دا غونډه داسې مهال کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دوهې ته خپل سفر پیل کړی او په ټویټر یې لیکلي چې د نهم پړاو خبرو ته هیلې ډېرې دي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
یو شمیر افغانو شوزو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلیمې کلیزې په مناسبت د کابل په وزیر اکبر خان تپه کې د افغانستان یو لوی بیرغ جګ کړ. دغه بیرغ د افغان شوزو شبکې غړو خپله جوړ کړی و او وایي چې د بیرغ په پورته کولو د یووالي پیغام ورکوي او ترڅنګ د شوزو د حقونو لپاره سل کال وړاندې پیل سوی مبارزه لمانځي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ لري.
لسکونو افغان شزی د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کلیزې په ویاړ د کابل پر وزیر اکبر خان ته پاره ټولې سوي چې دلته په خپل لاس جوړ سوی تر ټولو غټ بیرغ پورته کړي. دلته د شاه امان الله خان لوړې شهزادګۍ هندیا او شهزادګۍ ناجیه هم راغلي چې له دوی سره دغه ورځ په ګډه ولمانځي. شهزادګۍ د ښځو له حقونو او پوهنې سره د شاه امان الله خان او ملکه ثریا د مینې او کار کیسې کوي.
شاه امان الله خان غازی مخصوصا با کمک ملکه ثریا همسرش بسیار مواظبت میکرد نسبت به خانما و حتی وقت سومین خواهرم به دنیا آمده که مادرم یک پسر میخواست پدرم برش گفت که برای ما زن و مرد فرق نمیکنه. یک جای بودن برابر کار کردن و مملکت فایده مند میشه. انشاءالله به خیر وطن ما آزاد شود، آرام شود، صلح باشد.
د افغانستان د شوزو د شبکې په نوښت راټولې سوي شزي د شاه امان الله خان په وخت کې د شوزو د غورځنګ د پیل سل کاله هم لمانځي. دوی وایي افغان شزي بیرته شاته نه ګرځي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل سي.
مبارزات چې زمون بانام او گمنام خزي تیگه ای خیده نن رستاس ولیده چه افغان میرمنو ده دغه په ویار باندې بیرغ جیک کو.
افغان خزه هیڅ کله هیچ ته نه تسلیمیږي، خپل حقونه غواړي او د خپل حقونو په تساوی باندې ولاړ دي.
دغه ښځې وایي که څه هم پر وړاندې یې ډېرې ستونزې پرتې دي، خو دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
Oh,
کژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.